د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو په دې یو ساعت پروګرام کې د تال او تال تفریحي خبرونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ماشومانو د ملاتړ سازمان یوسف د چلډرن په روان ژمي کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو غوښتنه کړې. څو د دې سازمان په وینا د دې قربانیانو شمیر چې ډېر لوړ دی نور زیات نشي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ پرون په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 11,000 امیندوارې میندې اوسیږي. د بیان له مخې دا میرمنې ښایي خپل ماشومان په روانو میاشتو کې په خیمو کې وزیږوي، حال دا چې په ژمي کې د هوا له سړېدو سره د میندو او ماشومانو لپاره خطرونه هم زیاتیږي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست د 1 نیټې مرګونې زلزلې د کونړ ولایت خلک او د شاوخوا سیمو وګړي خورا ډېر زیانمن کړل. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه پرون افغانستان ته واستوله. د استانه ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 270 ټنه ته رسیږي، کمپلې، خیمې، بوره، غوښه، کنسرو او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته واستول شول. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې له مرګونې زلزلې وروسته یو شمېر نورو هیوادونو هم له مصیبت ځپلو سره مرسته اعلان کړې. د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه منل شوي وو پرون له پاکستانه جرمني ته ورسېده. په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې یې په پاکستان کې تیرې کړې او د ویزې انتظار یې ایست چې بالاخره د جرمني یوې ادارې محکمې د هغوی د شکایت غوښتنلیک ته مثبت ځواب ورکړ او دې هیواد ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. د افغانان په یو مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیدلی دي. هندي چارواکو پاکستاني کشمیر ته په نږدې سیمه لډک کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څلورو کسانو تر وژل کېدو او د ګڼو نورو له ټپي کېدو وروسته په دوو ولسوالیو لی او کارګل کې امنیتي محدودیتونه اعلان کړل. د مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوه چې پولیسو له معترضانو سره نښتې وکړې. د چهارشنبې په ورځ د لډک په لیه ولسوالۍ کې معترضانو پولیس په ډبرو وویشتل، ځکه د دوی د لاریون مخه یې نیوله او ځینو نورو بیا د پولیسو او ملیشو موټر او د واکمن بهاراتیا جناتا ګوند او همداراز دولتي ودانۍ وسوځولې. معترضان له حکومت څخه د دې سیمې لپاره پراخه کورواکي غواړي. له دې نښتو وروسته چارواکو له 15 د ډیرو کسانو پر غونډو بندیز ولګاو او په دې ترڅ کې نن سلګونه پولیسو او ملیشه ځواکونو په سړکونو کې ګزمې کوي. د دې سیمو دوکانونه او بازارونه هم بند دي. لډک د هند، پاکستان او چین ترمنځ پرته سیمه ده چې پخوا د هندي کشمیر برخه وه، خو نوې ډیلی په 2019 کال کې وروسته له دې چې د کشمیر د نما کورواکۍ موقف یې بدل کړ دا سیمه ترې جلا کړه. او ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 8 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. تېره شپه هند د 140 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه هند د دې لوبو فاینل ته لاره وموندله. د آسیایي جام پایلوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ په پام کې ده.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډېر قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، چارې مو په خیر. هیله مند یم تاسې ټول راته جوړ روغ خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه له تاسو سره له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله مند یم چې د نننۍ خپرونې تر پای هم ما سره ملتیا ولرئ، خپرونه په خوشحالۍ او په ذوق شوق سره یې واورئ. مخسر نن هم خاغلی لیکوال لرو د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننۍ میلمه ده. خو مخکې لږه زه له تاسو ټولو بخښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم، ستونی مې لږ بند دی او کیدای سي غږ مې ښه نه وي، او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي، دماغ نن وزغمئ. زموږ قدرمن نننۍ میلمه ښاغلی طاهر صافی دی. صافی صاحب ډېر زیات ښه راغلی خپرونې ته، یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یې.
ډېره زیاته مننه دې مجانې، کور ودان، خوشحاله اوسې، خوشحاله یم چې له تاسو سره په خپرونه کې یم.
سلامت اوسئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه، کډوالۍ شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
کډوالۍ خو همدا نوم یې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالي له خپل وطن نه لرې، له خپلو خلکو لرې، له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لرې، طبعاً مسافري ده او سخته تېرېږي. مسافري د دوستانو نه لرې والی، نور خو ژوند دی، ژوند تېرېږي، لګیا یو دلته خپل هغه نوي ژوند سره توافق کوو.
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې یاست؟
څلور کاله وشولې مې بیبي، څلور کاله او څو ورځې وشوې، تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان لرې.
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی، ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر خپه شوي یاست. ماشاءالله، دا دا یاد تاسو هغه دی وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده، هغه بیله ده. د تاسو د ریاضي حساب ډېر ښه ده او یا هم ذهن مو ډېر ښه ده.
ډېر زیاته مننه لیم جانې، خوشحاله اوسې، سلامت اوسې. دا نه پوهېږم، خو وطن لرېوالی دی، وطن سره مینه ده، له کورنۍ نه، له دوستانو نه لرېوالی دی، طبعا سړی ماسې وښي ځان سره.
راوبګرځم وطن ته، د وطن هغه ښو ورځو ته، هغه ښه چاپېریال ته، هغه ښه ځوند ته چې موږ تاسو درلود. لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي. له څه وخت مو لیکوالۍ ته مخه کړه او لامل څه سو تاسې لیکوال سئ او علاقمندیم له څه سره وه؟
مننه لیمې بیبي، زه خدای دې وکړي چې زما دا ګوډې ماتې لیکنې دوستانو خوښې شوي او خوښي. 2002 کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کې محصل شوم، له هغې وخته له فرهنګیانو، لیکوالانو، دوستانو سره ناست او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکنو مې پیل کړی دی. او شاعری مې نو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړي وي، دقیق وخت راته نه دی معلوم، خو له 2000 کال راوروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کې زه محصل شوم، نو هغه وخت کې مې لیکنو ته پیل
وکړ. یوه ټوکه دې را وایي، کله چې میان سې بعد لږه شاعر سې؟
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي، طبعا انسان باید خو مین یم، خو دې کې شک نشته.
نه وایي زه په وطن مین یم، هغه خو موږ ټول مینان یو، هغه مینه بېله ده.
د وطن مینه چې دی هغه بېل شی دی. زه په طبیعت مین یم، په ښکلا مین یم، که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم. څه زندگی او څه مې بخت ړنګ دی، په خدای رښتیا وایم سخت ړنګ دی. دا اتم ځل شو چې اخبار کې لولم کابل کې بیا د پاچا تخت ړنګ دی، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولې خولې حیران ورګوري، مزدور خولی خولی حیران ورگوری د مور لیگل ورته خط لنگ ده. هغه ملګری ته په غوږ کې وویل استا تایر صافه کمبخت لنگ ده.
خدای نخواسته هم ورسره وای است. ډیره مننه. یو بلم کیدای سي
او ولینا
مهرباني
داسری لپی دیونی سا گرگوری میرا وڑی تغوک شرا تواورا تو سندری میرا وڑی دکلی پا کچکی می همرازی بودی اویل دا وقت درانش دی کچه خبری میرا وڑی دکلی پا کچکی می همرازی بودی اویل دا وقت درانش دی کڑا چه خبری میرا وڑی زموگ دو کنر سین پا عباسین کی چیغی وکڑی وی حلی حلی راشی چه نختری میرا وڑی او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو بی کور بی وطن مسافر میرا وڑی پزړونو مداغونه دي زرګونو ارمانونه راوګوره د اوښکو سرې لښکرې میرا وڑی راځه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم تازه دوه درې دمونه او منتری میرا وڑی.
دا لږ خطرناک و. هغه سندرې دي تاسو ګرګورې دي ما سیده ډېره زیاته مننه صفای صاحب. کور مو آباد، ژوندی سلامت اوسئ، خوږ خوشحاله اوسئ.
د افغان وطن د سولې سور دراوړه د شپې نغمې رازل کولې تور د افغان ساده شپن کې محبوبا ربا کړي وطن لرا دعا کړي منظور زرغون غشي خامر د جګړې ولې سمي غافي پاتې مشالن ګره ژوند امن خاطر تاسو هم شیرین شي د هیراتو کندهار پګن ګره د هیراتو کندهار پګن ګره د جانان جانان وطن کوي خبرې د کاروان شاهي خدای کړه مشهور د جانان جانان وطن کوي د کاروان شاعری خدای کړه مشهور خدایا مسکو خدای منت داخل چې پتا باندې مین شین فور چې پتا باندې مین شین فور چې پتا باندې مین شین فور چې پتا باندې مین شین فور
تاسو خپل لوړې زده کړې آیا په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو برخې کې کړې دي او که لوړې زده کړې په کومبل پوهنځي کې مخته وړې دي او فقط هغه لیکوالانو شاعرانو سره ناسته ولاړه دي تاسو په تاسو باندې اغیز وکړ او د دې لامل څه چې تاسو لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه کړئ؟
بیا ماسپخین پرته له دې چې زه هلته رسمي محصل اوسېږم زه به صنف کې د ادبیاتو له محصلینو سره کښېناستم. بیا به دا استادان چې راتلل نو هغوی به بیا ما ته یا زنګ ووهه یا بېغږ راته وکړه چې راځه چې زه صنف ته نو هغوی به هم بیا داسې احساس کوو زه لکه په دې صنف کې چې به ومه که نه. بیا ما یو لیسانس چې وو هغه په تعلیم تربیه پوهنځي نه وکړه، دویم لیسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړه، په کابل کې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم. بیا ماستري مې هم په ننګرهار کې وکړله، په ننګرهار کې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم. نو دا مې په دې پورې درته ویلي چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه، خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی.
ادبیات نه هغه څورته وایي غیر رسمي توګه فارغ شوي یاست؟ رسمیت نه لري ورسره؟
نه، فارغ ځان ته نه شوم ویلی، خو ما ادبیاتو سره ټولګي کې ډېر ناست یم.
ډېر ښه. ننګرهار تل په دې یادیږي چې د مشاعرې، د شاعرانو، د ادیبانو ټاټوبی دی. تاسو هم د هماغه ګلانو یوه خاخه یاستئ او یو ګل یاستئ د ننګرهار. په ننګرهار کې مشاعرې ډېرې کېدلې، اوس هم روانې دي. تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې؟ ګډون مو کول هلته
لیمی بی بی په ننګرهار کې خود از مونږ ټولې ناستې، زمونږ د شاعرانو ملګرو ناستې. مونږ خو به همیشه ځکه مشاعرې کولې که په دېره اجره کې به کېناستل د شاعران ملګري، خو دا د چار چا د ناستې سړی یم، هماغه چې د موټ سړی دی، د فکر سړی، همیشه زمونږ ناستې پاسې له فرهنګیانو سره وي. که په اجره کې به کېناستلو هلته به مېلمانه وو، نو بیا به هم نیمه شپه یا مشاعره کوله، هر یو به خپل شعرونه ویلې، یا به مو فی البدیهه مشاعره کوله، یا به مو د بل چا شعرونه ویلې. او رسمي مشاعرې چې په ننګرهار کې چېرته کېدلې، نو ولې نه، مونږ هغه وخت کې محصلین وو، موټر پورې به ونه ختلو درونټې نه. هغې وخت کې خو دا ډېر موټر هم نه و، دا غټ موټر به چلاوه، هغې کښې به بیا لاړو جلال آباد کښې هم مشاعره به وایې، یو بل پروګرام به و نارنج ګل ته. بیا مونږ تقریبا څو میاشتې منتظر وو چې نارنج ګل راشي، میله راشي، ملګري شاعران شعرونه ووایي، شعرونه یې واورو. هو، ننګرهار د ادب کور دی، ننګرهار د فرهنګ کور دی. ننګرهار کښې د پښتو ادب هغه ډېر ځلېدلي ستوري د لوی ننګرهار نه دي. طبعا هلته چې په ننګرهار کښې اوسېږې، د ننګرهار ښکلا، د ننګرهار هغه طبیعت، د نارنج ګلونه، همیشه بهار، طبعا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي، په
او د ننګرهار ګرمي څنګه ګرمي سره څنګه یاستې؟
ننګرهار کې خو ګرمي شته، او دې کې شک نشته، خو چېرې چې ګرمي هلته په سرلی راځي که نه، او که چېرته یې ګرمي نه لرلی خو بیا به ننګرهار د ګلونو ښار هم نه و. نو طبعا ګرمي وه چې هلته نارنج کېده، او نارنج دانو د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کې کېږي، طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته د نارنج ګلونو غاړول.
اوس خورماوي او امونه هم پکې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي، یعنی ګرمي ډېره سوې ده، حاصلات هم ډېر دي.
او ننګرهار کې خو دا موضوع رانه بله خوا لاړ نه شي. په ننګرهار کې زیتونو فارمونو 8 درجې د جلال آباد په ګرمي کې، یعنی د ګرمي هوا په راټولو کې 8 درجې رول لرلی، ځکه چې هلته د زیتونو ډېر زیات باغونه دي. هماغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کې دا د ګرمي کچه راټیټه کړي. دا همیشه بهار چې ورته وایي، د زیتونو پاڼې شنې دا نه غورځېږي، دایمي شنې، او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي، نو ځکه ورته همیشه بهار نه خبر کړل شوی.
ډېر ښه. د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څخه د صفتې برخه کې تاسو یو شعر یا یو غزل ار یو چې د تاسو خوښوي هماغه اورېدونکو ته واوروئ.
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي. هو، تا د مهاجرت خبرې وکړلې، ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی. زه به دغه د کډوالې یو شعر درته
وایم.
هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافرې مهاجرې، سلګیو نه دې زار شم مسافرې مهاجرې، سم زړونه غوسوي دا ستا خبرې مهاجرې. ګودر چینه چینار او سره منګي در پسې ژاړي، ای تا غواړي نختر او ګورګورې مهاجرې. نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سیتار او نه منګي، نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سیتار او نه منګي، خو غلی شه بس ساند شه سندرې مهاجرې. او زیارت کې د بابای ټولې جالې ړنګې شوي، زیارت کې د بابای ټولې جالې ړنګې شوي، الوتی ترینه تللې دي کوترې مهاجرې. اے خدای غږ مې اورې تی وینې څه روان دي، اے خدای غږ مې اورې تی وینې څه روان دي، بې کوره ستا نړۍ کې دي دا سترې مهاجرې. بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کې ګرځي، بې څوک او بې څېکه په پردو کوڅو کې ګرځي، هر وخت یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې. درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، بس ماتې مې وختونو کړې وزرې مهاجرې. بې کوره هیڅوک مه کړې خدایا تا ته مو دعا ده، بې کوره هیڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده، هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې. چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، راځه چې بېرته روغ شي جادوګرې مهاجرې.
ماشاءالله، ډېر پزکورای هغه د موږ د زړه خبر دی، ټول په همدې شعر کې نغښتی دی، او د موږ د زړه د حال دی ویلی دی. ډېره مننه، ډېر پزکورای شعر دی. مهاجرت یا کډوالي معموله خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغېز هم لري، مثبت اغېز هم لري. ځینې کسان ډېر پرمختګ پکې کوي، ډېر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، یو څو میاشتې ګنګ سي چیرته یم چه کوم ده زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغېز کړی؟ آیا لیکوالي مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوی که بهتره سوی دی؟
لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالت چې دی هغه سړی پخپله پې قضاوت نشي کولی، هغه به لوستونکي قضاوت کوي. زه زما نظر داره چې تا باندې انسان په ژوند باندې چاپېریال ډېر تاثیر کوي. زما په شعرونو کښې پخوا کډوالې ډېره نه وه، ځکه زه په وطن وم. پخوا د کوزي پښتونخوا په شاعرانو کښې د وینه، درد او جګړه دا شیان نه وو، ځکه هلته اوس چې درد او جګړه پیدا شوه، اوس د هغوی د شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل یې دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي، هغه په شعر یې هم دغه کوي، د هغه په لیکنه یې هم کوي، د هغه په طبیعت یې هم کوي، د هغه په هغه تفکر باندې یې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي، بېوطني، له وطنه لرېوالی، د کمترۍ احساس. هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کښې د کمترۍ احساس نه کوم، نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه وي دا خبره. په پردي وطن کښې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل دا کېدای شي چې ستا د ټولنې او د دې بلې ټولنې چې ته پکښې نوی ژوند کوې، د دوی هغه 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 خصوصیات فرق کوي. نو طبعا ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یو ځای کېدلی. تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده، چې ته به په یو ټولنه کښې مدغم کېږي، نو هغه بیا ډېر وخت نیسي. طبعا تاثیر یې
بالکل کډوالۍ ژوند ښکته لوړې ژورې ډېرې لري. تاسو هم کډوال یاستئ او دا راته وایستئ چې په کله بهر هېوادو کښې موږ تاثیرات ځو، مجبوره یو ټول کارونه خپله وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه. تاسو به هم برخه اخلئ معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوئ، تیار شاعر هم یاستئ، خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوئ؟
زه زمزمه خو زه ډېر ښه غږ نه لرم د زمزمې لپاره، خو لاره کښې چې سړی روان وي، طبعا یو سندره چې تا په ذهن کښې ناست یې، خو سړی ځان سره یا یې زمزمه کوي، یا هغه شعر وي، یا پرې سړی فکر کوي څومره ښه شعر یې لیکلی دی. ممکن داسې مې کړي، ډېر به مې کړي، ځکه چې پښتون خو دی دغسې.
سندرې ځان سره وایستئ او تکراروئ؟ کوم سندرغاړي سندرې مو ډېر خوښېږي؟
زه سندرغاړي خو ټول اورم، ښه شعر چې څوک وایي هغه اورم، هغه که هر چا ویلی دا راته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړی دی. زه ډېرې سندرې چې اورم، په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاد شاولي، جاوید امرخیل وطنۍ سندرې وایي او مونږ خو وطنۍ سندرې ښې لګېږي. هارون بادشاه خو زما د زړه سندرغاړی دی، هغه اورم. او ښه شعر چې هر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه د دې دغو د غږونو ډېر زیات مینه وال یم، همیشه چې که سفر کښې روان یم، چېرته موټر کښې یم، دا سندرې اورم.
غواړم د خپرونې په دې برخه کښې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورئ. د کوم سندرغاړي سندره درته خپره کړم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کښې، هغه مسافرې ته هغه هم ویل شوی دی، هغه که دې نشر کړي، که دې پیدا کړي یوټیوب کښې، هغه ښه
سندره. زریالي سمدي همدغه سندرې لرم، او تصادفاً څو وخته مخکې ما مرکه هم ورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ به سو سندره به واورو، وروسته له سندرې خپرونه کښې ما سره ملتیا ولرئ.
چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی بنگی اڑنگی کړی کی نخلې می و سکړی کی داسړه می در پسې کمی هر وخت نری سړی کی نخلې می و سکړی کی تا خدای ساتي د هر چا دعا غانو باندې رنگي اڑنګ بنګي تا خدای ساتي د هر چا دعا غانو باندې رنگي اڑنګ بنګي ته چرتای چلاړې مسافر غنم رنگي اڑنګ بنګي اڑنګ بنګي اڑنګ بنګي قربان د اتاری د دکان اتر د لونګي اڑنګ بنګي قربان د اتاری د دکان اتر د لونګي اڑنګ بنګي ته چرتای چلاړې مسافر غنم رنګي اڑنګ بنګي اڑنګ بنګي اڑنګ بنګي شمراشت خوبټه د اترنګي اڑنګي بنګي ایزار د شمراشت خوبټه د اترنګي اڑنګي بنګي ته چرتای چلاړ مسافر غنم رنګي اڑنګي بنګي اڑنګي بنګي اڑنګي بنګي اڑنګي بنګي اڑنګي بنګي پردو کوڅو کې ګرځرا پاس بیرتا پرځي دروځي درخانې درته سمندر باپ ترنګي اڑنګ بنګي دروځي درخانې درته سمندر باپ ترنګي اڑنګ بنګي ته چرتې چلاړ مسافر غنم رنګي اڑنګ بنګي اے زانې کوتر تختې دلی تن جنگي اڑنګ بنګي اڑنګ بنګي اڑنګ
د تال او ټال ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست یم هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي بیا هم له موږ سره د خبرونې ګران قدرمن میلمه د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره په خبرونې کې میلمه دی ښاغلی طاهر سپی سپی صاحب راځم په دې اړه چې تاسو د شعر څومره ټولګي لرئ او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او که تر څنګ په شعر باندې ډیر تاسو پاملرنه کوئ؟
لیمی بی بی ما خوب هو ما دو ناولونه لیکلیو او تروس هم لا په کمپیوټر کې پراته دي چاپ کړی مین دي دوه شیری ټول کې دي هغه هم نه دي چاپ کړی یو دلیل کله کله دا سړی په خپل شاعری د وخت په تیریدلو سره هغه ځینې شعرونه سړی هغه ډېر د زلمیتوب وخت شعرونه چې دي هغه سړی نه شي هغه وروسته سړی طبیعت بدلېږي که نه هغه شعرونه ممکن ما ترې ویستلي وي بیا راته همدغه نیمګړتیاوې دې باعث شوی چې زما د شعرونو د چاپ مخه یې نیولي اور په اوبو کې زما یو ناول و چې هغه مې ډېر پخوا لیکلی دی او هغه مې تر اوسه نه دی چاپ کړی اوس یم چلولم پرې پښیمانه نه یم یعنې مانا دا چې ما زما ورسره طبیعت جوړ نو اوس تر اوسه مې چاپ کړي نه دي انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کې به یې چاپ ته ورسو
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډیری طبیعت داسې داسې هر ځای کې له هر وخت معلوم نه وي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دوی چې هر شعر هر چیرته ولیکل بس همالته ترې پاتې وي یا هیریږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا هم پاتې سي ترې تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی وي او ډېر سرګردنه سوی سي ورپسې
تیرو زمانو قلم به در سره نه وو داسې شوي دي چې یو شعر سړی ذهن ته راځي او هغه زما یو شعر ذهن ته راغلی و بیا قلم او کتابچه راسره کښېنو نیمه شپه د شپې و خوب هم نه راته بیا پاڅېدلم بیا مې یو ملګري ته وایس میل کړي هغه ته مې واټساپ کې ولیکل بیا راته ویل دا دې څه شی ویلي هغه ته مې ویلي هغه ته مې خو نه ویلي چې ما څه شی لیکلي دي زما لپاره هغه ضرور وه که نه هغه موضوع ضرور وه هو دغسې شوي دي یو دوه بیته مې ورته بیا لیکلي دي یا یو بیت او هغې نه وروسته مې بیا په هغه باندې شعر لیکلی دی داسې شوي دي او دا تقریبا دا شعر ما داسې هېوادواله شعر
د شعر مساب کومه خوا ډېر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډېر خوښوئ او هماغسې لیکئ
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډېر او نظم لیکم کله کله مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله ناکله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کې ډېر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کې ډېر غزل لیکم نظم لیکم نظم لږ لیکم خو غزل همیشه لیکم
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک په خپله برخه کې هغه خپل فعالیتونه جاري ساتي تاسو د خپله برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی یا هم د افغانستان پر نجونو سي مکتبونه څلور کاله کېږي د دوی پر مخونو بندې او مکتبونو ته نه سي تلی کېدای سي کوم لیکلی وي موږ ته یې وایسئ
زما د شعرونو ډېرې برخې هو دغه برخه کې ډېر څه ما لیکلي دي خپله هغه مې کړې ده یو څه خو طبعاً سړی هغه کوي
مسؤلیت مې ادا کړی
نو هغه کمی و ذهن ته راغی نو حتماً به درته ووایم هو ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن ما غوښتل چې دا تر اوسه مې لا شاته نه دی ویلی زړه مې وایي چې یو سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وایي ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن له جنګه مو نفرت دی نور د زړو زور مو اوبه دی له جنګه مو نفرت دی نور د زړه زور مو اوبه دی دا ژوند که د سیالۍ وکړو چې وخت د ویښتابه دی په خپلو کې را جوړ شي چې خفه مو شي دښمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نور لوڼې د وطن نړۍ ته سترګې نه لرو هر وخت کډه په سر یو په هر وطن کې اوسو افغانان یو در په در یو د نیکو کار دی بیړه وکړه امر وکړه نن پریک دی چې خونځي تزیدار نه د وطن دی یو بل د منولو چل بس دکړو سره مل شو د هر دښمن په وړاندې به یو موټه یو خل شو ما یو پکې ونه لیده واړه یاست یو من پریک دی چې خونځي تسی نور لونی د وطن زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم تایر صافۍ زه به دې نړۍ ته ژوندون ښایم زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نن لوړې د وطن دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زارۍ په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو چې د افغان نجونې باید زده کړو ته لاړې شي.
بلکل تاسو غوند شاعران ته د خدای ډیر عمر ورکړي او همدغه سید افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن لپاره دوی خپل هنرونه او غږونه او چت ساتلی دي او خدمت کړی دی. د مشاعرې په هکله بیا هم د ما ځینې پوښتنې دي. تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپلو ملګرو سره دوستانو سره مشاعرو ته به تللی، مشاعرې به مو کولې. اغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لري او ترڅنګي آیا مجازي نړۍ کې واتس اپ کې یا هم همدغه سي نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاست یا هم د سي خپل منس کې مو اما غا یادونه تازه کړی دي مشاعره مو کړی ده؟
ملګرو سره خو اړیکې لرو، هو دا اړیکې مو ورسره پاتې دي او مشاعرې مو نه دي کړي. نه دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیز دي، د چا شپې د چا ورځې په واټساپ اړیکې شته دي له ټولو ملګرو سره، یو د بل احوالم اخلو، هغوی هم زنګ وهي، زه ورته زنګ وهم او اړیکې مو شته. نور خو د عامه رسنیو دنیا ده، فیسبوک کې یا په ټویټر کې
ډېر ښه. غواړئ راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ، مشاعرې ولرئ په کوم هېواد کې تاسو اوسېږئ، هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی شئ؟
هو مونږ خو دلته کله نا کله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې هم دلته مشاعره هم لرله، او دا د افغانستان د خپلواکۍ جشن په هالند کې ولمانځه، په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي. سره له دې چې ما شعرونه ویلي، غوښتل مې چې د نور ملګري شعرونه وایي، ځکه چې هغه و هغه وخت ډېر تنګ و او ملګرو ته مې ویلې ما له پرېږده هغه ملګري چې ډېر زیات هغه مشاعرې لیوال دي هغوی باید شعرونه وایي. ما ډېره شاعري واورېدله، ډېر ښه خوند یې وکړ. او دلته خو په اروپا کې هم اوس شاعران ملګري ډېر زیات څه نوي راغلي دي، او څه پخواني دي، نوي ځوانان هم دي، ښه شعرونه وایي. نو مشاعره کېږي دلته، هو شعرونه واورو. او دلته خو ډېرې کمې عمره چې افغانستان کې وي هغه خو نشته.
هیله مند یم چې تاسو وکولی سئ هر چیرته ژوند کوئ همالته هغه خپل د وطن مینه، هغه خپل د وطن ماحول وکولی سئ جوړ کړئ او خوند ترې واخلئ ملګرو د شاعرانو تر څنګ. غواړم ډېر خبرې درسره وکړم، او ستاسو شعرونه او خبرې واقعا ډېرې خوږې دي، او اوریدونکي هم علاقه مندان دي چې تاسو نه ډېر پوښتنې وکړم. خو د خپرونې وخت کم دی، په پای کې بل تاسو یو ښکلی په زړه پورې غزل ولرو، او تر څنګ کومه سندره د کوم سندرغاړی تاسو خوښوئ هماغه به هم تاسو ته خپره کړم.
سندره ستاسو زما په خوښه، دواړو په خوښه. هارون باچا یو سندره به واورو، هارون باچا به واورو، فارسي به فارسي
حتما. او غزل به زه تاسو په خوښه واورم.
او غزل به درته وایم چې هیوادواله هیڅ خلاص نه شوې د ثواب او لوباله، د دې پیغلې خو دوه غبرګ لاسونه پرې دي، ستا منګي به لاس کې څنګه نیسي کلاله، له کابله ستړی مشې په خیر راغلې، له کابله ستړی مشې په خیر راغلې، د وطن خاورې دې څومره راوړې ماله، پښتنې اوس د رنجو په خالو پایي، د کونډتوب له ډاره تېرې لشنه خاله، پښتنې اوس د رنجو په خالو پایي، د کونډتوب له ډاره تېرې لشنه خاله، د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه دی، د خوشحال تر قبر ورشي چې خفه ده د مغول د اسو ګرد ورزيله ناله تی ویني چې نړۍ د سور تنور ده زلجلاله 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 زما مور می یادوي پرن زخته شوه انتظار تیروم دل څو کاله څو شپې چیرته او بل چیرته وکړي لاشي تا و نموند تا ایر صافی جالا مننه
تیر زیاد هم مننه دیتا سو شیرونو که انسان بخی هم دستی غرقی گی چرت کیزی دیر مننه کاما
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان شور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس کپاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا کھلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا کھلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نہ پخ پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیت ہلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا پخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
دی مشکل دا نفرت نو پولی دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا بتم دیگی دبل کنو گزارو نا درنا ستم کرو بینوکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانا کنو گٹو لس جانا بشی بلس جانا کنو دٹو لس جانا بشی جانان 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 جانان
شم ستا سندر اورم خو نام دی اخستای نشم زبد مرغا پیر لیم کو در چیر لای نشم ندی دان ران وای ندی دا غزما کلای وای ختم زن تیری ختم زن تیری کاش کے کاش کے تالے
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
مرحبا ملائکه انتظار دارم مرحبا ملائکه